درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونې کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در بداره یو پوسوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسواری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي بهرنیو راوستي او د جرمني سریاضمه په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي د سیشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکري یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشل دي په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ په کې ویل شوی دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږم نیټې ترمن د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دي په لندن کې مشته د بشري حقوقو د ډلې د کلیوالو په وینا ویل دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه سخت شوه دوی لمندرخت کلی د غرونو خواته وتښتیدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلی ته ستنیدل طالبانو د دوی کورونه لوټلی وو او دوی ته انتظار کاوه د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلی په خوا کې تلون کې شپږ کسان په سر وشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وتل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوی نه دي امریکا راوستي دي روسه تر دې چې د یکشن به پروس طالبانو کابل شار ونیو د لومړی ځل د چدایش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی داعش د انبا پونم د خپل ونیځ کې د پنشن به پروس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پوری کړی دی چې امریکا لدی طالبانو د وی وسلی په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاری کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې لسو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسانې وشلې دي چک جمهوریت اعلان وکړ چې افغانستان خپل ټول خلک راستل دي د خبره د چک سرریاسم اندری بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه
Záchranná akce byla ukončená, to znamená, že jsme dostali do
د ژغورني عملیات سره ورسیدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پاوز له غوښتنو سره سم
د راپورونو لمخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راستلي د چک پاوز هم په یو ټوټیری بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته انتقال شوی او وسخوندې دي د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغه امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابل خلک بهر لیشتبل نو لسکلن انوري د اگست پر شپاړسمه تر هغه وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په سیول چټال وتکه پوري د ځان نشتلولو هڅه وکړه د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینه تایید کړی ده. خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه زداوند خیز راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پریوتو وروسته ومړ. ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ تر رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
او هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مختبی او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي.
شغله هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډل به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي. خو له یک شنبه راوروسته چې طالبانو کابل نیولې، د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډیدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سره زما انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته داخله مرکل روسي رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاست لا سخلی او راتلونکو میاشت په جرمني کې انتخابات تر سره کیږي. د جرمني سریازم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دواړو خيزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو یو شمیر نورو نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغی شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې تورم مجرم وپیژنده چې له زور څخه استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د دملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. 4:00 شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پایل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پایل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. لبل خو یو شمیر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختي، دوی په خبرو کړو اعلان یو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکو نظام ته هیله شوډلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمیر ولایتونو ونیول. په کابل کې یو شمیر سیاسيونو لدی بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هواد راتلونکو نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحه علي شورا مشر عبد الله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې، خو اساسي خبرو ته نه نوتی. له بلې خوا د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور په خپل جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی له لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیر شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوی پیل شوی او باید د افغانستان د قضیې ښکېل خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلی دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپریږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني.
څاروان سب څو شیبه مخکې ما لکتر لګه دوه هغه کسانو سره چې دی یوه نړیوالې ټولنې لخوا میدان هوایي ته وربلل شو او دغه کسانو په لیست کې و چې باید پیوال وتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. د کسانو د خپل کوچنیانو سره ټول شپه د کابل د هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی وو. بل اخر هم نو توانیدل چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. وو د کسانو له خبرو همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم ویډیو غانې خبريږي یا غ رسنۍ چې د کابل هوایی ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغه چې کوم تصویرونه خبري واقعا دغه تصویرونه بوګنون کې دي. په کابل هوایی ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وتلو معتبر اسناد نه لري او ورېدلې دي چې ګوندي کولای شي چې هوایی ډګر ته ځان ورسې او په یوال وتکه کې ځان ورزای کې نو دوی بهر شي چې ولاړ شي ولاړ بشي. د خلکو ډیر بار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوی دی چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه دی ستلو هڅه کوي هغه لړی رستونځ سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې د نن په میدان کې د امریکایي ځواکونو چې خپل تمه کیدله د نظم او ډیسپلین التاس نه دی ساتلی او ګډوډي ته د ډیر فشار د خلکو له کبله مجبور شوی چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډي په وخت کې وخت نا وخت وایي د ځکیږي خلک تر پخولاند کیږي تلفات پکې رامنځته کیږي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمول لپاره په دروازو کې کسان ودرولې د خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کی. که څه هم د ریپورتونه شته چې دغه کسان خیاغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري خو موږ خپل داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغه له ډیر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تیر شپه چې موږ د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه ګرمو بل او وی ویل چې ګوندې په لوی لاس خلک دغه سیوناورین ته هڅوي یا له هیواد نه ایستلو ته هڅوي او د دوی هڅونې د دې سبب شوې دي چې په هوایي ډګر باندې دومره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دم ګړې تر اوسه پوري په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی. خلک ټول افغانستان نه په لوی پیمانه د وتلو هڅه کوي او دوی ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخو ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره پرانیستي پولې چې واقعا د کډوال په آزادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کیږي. دام د دغه هڅو په لړ کې چې غواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کړي. په همدې اړه باندې یو بل خبردار چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وینا وکړي لسپینې ماڼۍ نه او پاغي کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپل امریکایانو او همدارنګ د دوی د افغان متحدانو د استلو په دخروانو عملیاتو وغږیږي او کده شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډیر مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړهونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. لنډي خبرتیا ورسته د لیوا ژورنالیستاو شنان سره مرکله رو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همدارس ولسمشر یا صدر اعظم یا بل داسې اجرایی مشر نشته په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن شپه شمه چې طالبانو کابل نیولې خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویل چې د حکومت او د حکومت د مشر نشټوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي یا افغان وي د نړۍ په هر کونج کې وي بس فکر کوي لکه یو کور چې بې یتیم وي دا یو د حکومت واکدار په واکې اوسېدل دی او نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله خوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسله کس یو غوې سمدسته یو مشر اعلان کړی وای تر سوې دی واک واګي او دی واک داخلا چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه دی یو هیواد د پاره ډیره بدنسیبي وي د دې ډیر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي ادارې نشته ده اجرایی او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي یو بد حالت دا داسې عادت تلکه یو هیواد چې فتح شي او دغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي دغه وخت پر کېږي یو مقامه موقت دوره شروع کېږي درې میاشتې د وخت په پاره یو وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حوالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه په یو قانون کې یو څه موجود دي چې هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امر الله صادق وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعیا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نه شو ویلی او خلک په دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد واقدار
څوک. تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
نه ډیر یو ګوند حالت ده، ځکه چې زبانه وایم چې محمد شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه مختصه وای نو ممکن د حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله خوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېری خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې رااله چې دای برا سرګندېږي او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را سرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را سرګند شي. عددي بشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در په دره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوې، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. دی نوری په خبره چې ډیرې داسې کسان همشته چې کورونه نړیدلی او د بیا جوړولو توان هم نه لري. دا کورونه د وخت له سختې بیوزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکار موسسو څخه له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بی جای سوي ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی بی جای سوي ولو اوس کورنۍ سیګر سوي دي بیرته کورونو دي ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او د پنور کورونو کې د نور خپلوانو قربان کورونو کې وسیږي. ډیر خلک وس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري سي باید ورسره کومک کوم کاری ورسره وسی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستوي کې د هواد د نور سیمو پرنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونی خپلو پلارونو ټاټو بوته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارده ډالر او اسواري زیرمې د بلاکېدو په اړه مرکه کړې ده او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا د اقدام څه اغیز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارده ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمې اساري زیرمې د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اساري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوړه کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا هم غږی دي هغه ورته وی چې دا معیارونه مراد سوي دي تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اساري زیرمې ډیرواله او کمواله د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اساري زیرمې څومره لوړی وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسارو خارجي اسارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه او همدارنګه مصرفي او تولیدي مواد او ظرفیت هم لري چې په داخله د یو هیواد کې تولید شي او بل اخره وکولی شي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې د غیر هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې داخلي پروژې ډونري پروژې حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکه پرول او پریل کړي او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریک او همدارنګ کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي همدارنګ کولای شي چې خام مواد په واخلي همدارنګ کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول 1000 ات سوا اتیا او 15000 نوي مندل شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصي دوره په دی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه ده. د اگست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولبت پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همدارس د چمن غلام خان او خرلاسي لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصي شوه. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګري ګډې خونې مشان وای د سوداګري زیاتی دول عمل په ورستیو اونیو کې بیا بیا د لارو تړلو په دې موضوع دا راپور ووري.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوی وی خو بیا بیرته پرانستل شوی. دوی وای د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولیس سره لګیدل سپین بولدک ولسوالۍ واک تر لاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډیر راټیټ شوی وو. د پاکستان د کسٹم چارواکو ډیټا ښایي چې د اگست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 1415 گاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیر موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وا چې ریکارډ شو. خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو واکې خپل لاس تکړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل زلي بحال وي. د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1320 گاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمیره نور هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې څوک پرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط یې هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلیم دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه وي په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه ایکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغه ضروریات دي دا سينور د روزمره سامان بزي دویانې بزي. خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او ایکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو او کم مو بالکل هغه چکم کوانټیټي وا د گاډو هغه کم وا
د اگست په ولسم نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافر ته هم یوازې خپل حیوانونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له دې راپور سره ساعت 4:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت وروسته به ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لنډ خبرونه احمد شبر ابروي.
ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستان ته یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپل راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمنی آژانس دوچه ویلی وای طالبانو د دوی د یو خبریال نشتی خپل وشلې دي چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ ژوند ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپی کړی دی او دا پیښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په غره راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوی دی چې نه هزاره نارینه د جولای د 14 او 16 نیټې ترمن د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوی نه دي. امریکا راوستي دي روسه تر دې چې د اکشن به پرست طالبانو کابل شار ونیو. دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. او د جرمني سرریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني سرریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دواړو خیزو اړیکو کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت همدارس د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دهیل چې خیش په اورځي ولري. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه یې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم، ګرام ده کندهار د سرپوزې او خاطه چې زه په دغه کمرګن کې هغه لیدم برنګ شتله د دغه کټو شې د سیمه د بل ورځې په چې کې په خپل اړه ورځ ورځ زم لا ګن یو خاطه په دغه کې خو د دې ټکان یې بارن او په دغه ملکان باندې هم چې دغه یاوایي هم کې برنګ شپره څو مستریم مستم کوم ځای خبرنګار دراوه چې د خپل دې د څړ نه وکی.
السلام علیکم دادا رادیو خبر یالا ټول زور سره غوښتي فلا ډیر عدالت له خراب ته.
بل السلام علیکم، زه د ازادي رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی. آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کی او اوس چې پاکستانیان د وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ژغ ټول ملت ته نشر کی، لکه چې دا د ملت ژغ دی. په ازادي په دې کې کوم آزادی رادیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د آزادی د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم آزادی رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته، سلامونه ملګرو بر زما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدونکي توکي او بارود راوړي افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي، کنه افغانستان به متباو پر باد کړي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدما دا هیله ده چې د ازما پیغام پورته سروان صاحب دغه مشترک شنواری صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دغه کمی سیمه طالبانو نیولی، هغه د ولایتو والیان نارې وایي چې و نیولی دي، هغه تاییدوي او بیا د دغه ردیې چې یادانه نیولی. تاسو د خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولس تاسو سره نه مني، پیدا کولای یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. دغه هیله مو ده تاسو دا چې دغه نور پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي. نو نور مو ده شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې تل د افغانانو د افغان ولس ذهنونه روښانه کړی دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دي. نو زه ستاسو د لارې د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې، نو هغه دې اردو ته موټرسکلان ورکړي، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپتر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته دې موټر سکلان ورکی.
بل سلام علیکم حضرت مرغی ته هنمال ولا ترور راغل نص پیغام دی نص سرنویش مظلوم څه ولې سات نه کیږي حکومت ته وروم راغلی ته یا خدای ورلاته دا یو سړی مو چې په شل روپۍ ناست دی، هغه هم ولدې دی عیال پتی دا کې څوک روزانه کوي څوک روره ګاډۍ چلي، نو د دې مظلوم سره څه شی ولې اخیستی دی؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وایي چې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دی دا اندوار نسبا چې کوم وزیر روان دی کوم حالات روان وروره بس بعد مشتته مسوانا نه پاک متوجي سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتته سپان دی، نو بعد ما تور الله پاک متوجي شو ته بیا وکړو کوم ګوره هو چې تاسو خو کړی وای کوو بای دا وته سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله يم د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غوړی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان نه شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوز نوم دې وشرماو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی بارکه می درته دا وړو کې شان پیغام پری خوده چې دلته حالات ډیر کړی چند ډیر ولس خو واجب په نړۍ تکبیر څخه نړۍ تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای، نو هیله مون دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کیږي چې ولس پروت دا او عوام زوريږي او خلک کیسه نه دی لورپور شاره کې د دې پښتنه نه کوي تر څو به دا ولس دمر کړیږي. او دا یو سلام پای رافات او دا هم دا سمو د مخ کې بار کړی دا د دې ساحې څخه انتقال کړی دا د خپل مرکزی ساحې ته وړي دا او د ورسالي حالات هم نور په خرابې دو باندې دي، نو چې دې ته یو ډول تدابیر نه نیول شي او د دې غم نه خوړل شي دا تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناشي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزی حکومت دې وخت کې به دې اساس شبو کې د هغه غم ونه کړي، نو بیا خو نور ورسم مجبور ده ځان به یو کار پیدا کول په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هلی احترامات دا غو ګرانو کارانو کارکونکو ته باد د سلامه. دا څنګه چلو چې لمن باندې الله سره د جنگ یې نس کوت کیږي سر کې د مخسره چې کوت شنو ولی راغلی دل ته ناس اشرف غنی نن د شه دا هله د جدا غره کوم ولی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مری نو یو څه تاسو تماس کیم چې د جما پیغام نشر کړی زه د امریکا یو څه د خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه د نور خپل بمباری په فاطمه وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دوروي.
السلام علیکم، دا نباسین زمیره ما د ایمن ولایت مرکز له شوګا ته سفر د تلیفون پر کار شوه څنګه که تاسو موږ را غوړی د ایمن ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنه د ځایلو مې چې یو څه د سیاسي همکاري چې د ایمن نو په شار کې د طالبان څخه وګورئ کیږي او خلک وګورئ کیږي د ګناه یا وانونو وګورئ کیږي د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنه چې پر ایمن باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، مسندار وزارت نے خبر نمائندہ پہ پراپتی مجھے یا واره لوځی کیم ته لته ولې ولدل خالي ډوډۍ د څوک مسته ځای مسته نو د خدای په لاس کتا پرشتہ زادي راځي ده او د ملت کوم خوري کې نو موږ سره د مجرم درایښت درایښت یو حال حوال ګر کې چې موږ خپل مشکل تر شي کو
وس په یمونه چې مار ته څه خو نه شو نو نه پوهیږم چې دا څه ملامت په موږ کې ده که پتا شي کې ده وس په یم خدا غدې پر موږ باندې پیرا کې څو اور بل دي څوک ملایان وځي څوک طالبان وځي څوک عسكر وځي دا سنی نو ولې د دوه دیو نه شر نه کوي شاید ملایان د مدرسو تر باسي وځي دا تاسو ما پر موږ نه درې دی ولې دا خارجان وس په دغه کې دا رسنی ته خبر نه ورکړي اڅ نه وایي چې دا څه غوښته بمبار پر چا کې دا ساختمانونه لري چا لري دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلیکم السلام، علیکم السلام، زه نصرت کندار ته خبرې کوم. ډېر بد حالات دي، خدای په دې قرآن په دې کې طالب دي چې حکومت مسلمانانو پر کورو بمباري شروع دي، ټکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم صلاحي استعمالي تا دا ارمان ارمان نخ په کېږي د دې مسلمانانو او معلومه دي چې داسې د سره وو غار چې را ده وسو ما لا دا را شپ کني په واسه یې نه پر امر دا خوښ نه کوچی چې په دې وتی برادي ورې لکی څنګه سرحدونه یې نیونه او شارګونه یې نیونه ول نو دې چې د سر په دروازو کې ورته ولادي سر نه یې نیونه ول د خدای په لاره پر سر باندې ور ورې صدر یې ساته مرمې پر ورې یو دا کډ غریب بلبل دا کډ غریب تاسو په لاسه وره د ټانکيري شي ټانکيري یو جواب نه لري.
سلام علیکم، ځان سلام ده نمرز ولایت دران دی ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اختر ایسي ډیر مسلمانان آزاد دي.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی، ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسو وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي، وروره دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی، وروره ګرځ ملکیان اسرائیلو بمبار کړل. ایا حکومت وايي تاسو شار ته خوځ زموږ په داسار ته سیاکو شار خوداس نه دی وروره لکه چې یو کلی د ځاکینو څخه خلک وځي نو غشار بلی ته سیاکي په شار کې خوروره د خپل کاو کورونو د راګل خلک چیرې لاس د سلطنت ځای کوم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د کندهار په ولایت کې په پنځه منای کې د بد حالات کې د خپل ځای د حکومت رئیس جنرال سره وایم.
مشکل کی لشکرگاہ د ولایت څخه می خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دی، دا د مرمیو باران بند کی او که د دولت مشران یې پر موږ دی، دا د بومونو باران بند کې. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې، زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته.
زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او آرزو ده.
السلام علیکم. د اردگان د ولایت له چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. موږ د افغانستان د هر ولایت په هره ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې وي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دي په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د زموږ سره ملي دي چې کوم یو حکومت کوم یو به پرمخ ځي کوم یو به شاته.